جیبونو ته ورځي. خو افغان دولت وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې. راپور پسې وروسته دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکارۍ لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د معافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره یې قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که 100 ټنه وي، هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبو په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ پر راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د 13 کلو سره که چېرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. مونږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، مونږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قومندانۍ د هغه محلي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. مونږ فقط نقش زمونږ نقش د معرفي کول څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیه ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
افغانستان
کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډیره د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
تر شنه آسمان لاندی.
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خبریشي
زیر آسمان کبود.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. د بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستل چې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیستو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزې سره مخ ده.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د لپاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم. زم او رزم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. زه خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه د دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ د سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره تاوان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو پایستاب دا چې جواز ورکوي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه یې ما خلاص کړه او بیرته د سند مې راوړل. هلته مې یو 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا همالته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو، کریانې کونه کې دلته انتقال شوی دی. تا دوه کال کېږي چې دلته انتقال شوی دی. دا مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو. سالور کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو آخرین مرحله دا دی چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت تار خلاص دی بندي. زه غواړم چې هغه آخرین مکتوب واخلم چې دا لیک پکې وو لیکي چې دا شرکت تار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خوده. خاغلی شیرزاد یې پاړه وویل،
د شرکتونو د لغوی پر ثبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوی په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نش کولای چې حسابات بانکی د شرکتونو مستقیما چک کړي. فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې د شرکتونو بررسی کو فلهاز مالیاتی اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکی فلهاز مونږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغو کیږي مونږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي مونږ چک کو او وروسته مالیاتی دیونی تصفیه کو او لغوی ته ولیږو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په داوطلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ چک کو نو هیڅ مشکل په مالیاتی اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوی ته لیږل.
شرکت سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز لري سره یې او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهیږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو وو. که دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره مونږ سره باقي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونو تصفیه کوو.
که دغه ورور شرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو د اواري برخه کې آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي نو په اسره وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تصفیه کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من هیڅ یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او تر څو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید سره تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو داوا د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورځ مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992390.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې مشتمو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډیرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډیر غنی او بډایه هیواد دی. فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان تکا وکړي یا خود کفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خنډونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډیر واضح دید وایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې قربان سرمایه گذاری وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغیرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې دي، مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې وو د تیرو څلور پنځه کاله کې شروع شو، خو تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلک د اوبو ته لاسرسی زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاري نه ده شوې. د باغونو میوجاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم په همدې شان. نو چې کچېره وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه شوی بلکې مونږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم مونږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالره خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیربنا او سیستمو باندې سرمایه ګذاري وشي.
بین احساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړې که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافي اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه وه؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافي اندازه نه سوی؟
دا خو ټولو ته معلوم دی څومره پیسې چې تېره 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغلو، بیا دا دومره پیسې په دې اسانه شرایط بیا به نه راځي. بدبختانه دا وایم زما برداشت دی یا خلک هم دا زمونږ ټول همدې باندې اعتقاد هم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه و او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونه چې افغانستان کې اوس دلته دی کار کوي هغوی اولویت کې هم نه و. دویم موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو او پیسې چې و هغه خواتللو. تیر درې څلور کاله کې یا 15 کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه مونږ دومره پرمختګ نه دی کړی همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا و میاشتې کېږي چې ټاکل شوی یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په دقل تاسو هغه اساس کښېښوئ یا تاسو پیل کړل؟ کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامې دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامه دی ملي د آبیاري ملي برنامه چورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دی کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی د اقتصادي له نگاه نه مونږ ته موثر دی. نو دا برنامه سره راغلو. په همدې شکل مونږ غنم باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوی شو ورسیږو یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیز مونږ مطالعه وکړو که چیرې غواړو خودکفا شو د غنمو او وړو لخوند له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب همداسې ټول بخشو باندې په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې د اول مسوده یې تکمیل شوې ده نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامې دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمایي کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلې وه هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدی سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه خو هغه شرکتونه چې بزګرو سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه ای هغوی ته قرضی پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مشوره کړې ده چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی. مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړې وه 45 کاله پخوا ډېر مشهوره و. مونږ د بانک زراعتي انکشافي د زراعت انکشافي بانک ډېر مشهور و. نو اوس هغه مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کړو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته دی آیا دا تبدیله کړو بانک ته یا سر نه ایجاد کړو یا یو بل نظام. په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نور بانکونه یې درلود افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نشي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سړي چې دی هغه سرمایه نیاز چې دی هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو سي دي سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې دا خوشکوي چې کامیاب شي.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسي کولی د غنمو دور نه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کوم حده پرې دوام کوي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په لدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاد کړو، بدبختانه تېر دیالس کال کې داسې برنامه باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کال کې څه کارونه وکړو او کوم کال کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې موږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زموږ هغه نیاز هر کال موږ د غنم او وړو کمبود سره مواجه یو. د دیالس کال کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه موږ خودکفا نو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو ممالک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثر ممالک دی چې یو نیم نور ممالک هم که دي خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي چې غنم واردېږي. زموږ تلاش څه دی چې حکومت په هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کې ده لکه موږ سره مراعات وکړي چې زمون خلک عام خلک لپاره دا قیمت را ټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي اما یقینا ښه کیفیت په ښه قیمت. دوه معیار مون کله چې هغوی سره خبرې کوو، قیمت او کیفیت. که قیمت یې موږ ته ښه کي او کیفیت ښه نه وي موږ ته ضرورت نشته، او که چیرې کیفیت ډېر ښه وي قیمت یې بیا زمون خلک وس نه رسېږي. نو دواړه په نظر کې نیولې موږ دا کار ورسره د تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې موږ اوس ګورو چې تر څو چې موږ خودکفایي ته راتلونکي 15 کاله کې رسیږو د خپل هغه نیاز د خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېره زیاته مننه کوم وزیر صاحب دغه چې موږ وخت راکړ کومه
پرتیم پرتیم د سارا لالیا